پخوانی وزیر هیلری کلینټن سیال سینیټر برنی سانډرز د ولسمشر لپاره د خپل ګوند رسمي کاندید په توګه د نوموړي ملاتړ اعلان کړی.
اوس د خبرونو لنډیز مو د ملي حامیرزاده نه واورېدو. اوس وخت شوی دی د مشال ریډیو د ریډیووي مجلې خبرونه. د مشال ریډیووي مجله خبرېدو ته چمتو ده. دا اونۍ په جنوبي کوریا کې د افغانستان د لرغونو آثارو د نندارتون د جوړېدو په اړه مرکه د عبدالغفور لیوال د نوي چاپ شوي کتاب په اړه له هغوی سره خبرې. د لکی مروت د مشر شاعر نادر خان علیل پر شاعرۍ یو راپور او د یوې ځوانې شاعرې مقدسې احمدزی سره د زړه خواله اورېدلی شي. راځي چې وورو د مشال ریډیو ریډیووي مجله چې نجیب امیر وړاندې کوي.
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال راډیوي مجلې قدرمن اوریدونکو د خپل کوربا نجیب امیر سلامونه قبول کړي. د دې اونۍ په تازه غنا کې مستاسو د پام وړ مطالب راټول کړي دي. په جنوبي کوریا کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندارتون جوړیږي. د لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال په نوي کتاب مو لاغوي سره خبرې کړي.
د دې کتاب اصلي هدف هم دا دی چې څنګه د افغان انسان یا د دې هیواد اوسیدونکو ژوند پکې ښه شي.
د خیبر پښتونخوا د یو مشر لیکوال نادر خان علیل د شاعرۍ کتاب چاپ شو. د یوې پښتنې شاعرې مقدس احمدزی سره مو هم مرکه کړې ده.
څه موده کېږي د ښایست مې صفتونه کېږي څه موده کېږي ما هېڅ کړی دی جانان وجود کې.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره پاتې شي. راتلونکو اونۍ بعد افغانستان 231 قلمه تاریخي اثر په جنوبي کوریا کې په دوو نندارتونونو کې ننداري ته وړاندې شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د یادو نندارتونونو لګټو د 70% ترڅنګ به افغانستان ته 250,000 امریکایي ډالر د فیس په توګه ورکړل شي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د اطلاعات او فرهنګ وزارت لویان هارون حکیمی سره لنډه مرکه کړې او په سر کې ترې د دغو نندارتونونو د جوړېدو د کرنېټې په اړه پوښتنه کړې.
231 قلمه آثار دغه آثار به په جنوبي کوریا کې دوو نندارتونونو ته وړاندې کیږي. یعنی لومړی نندارتون را روانه اونۍ د جولای د 3 څخه پیلېږي چې بیا به د سپتمبر ته 3 پورې دوام کوي. تر دې وروسته به د 2 میاشتو لپاره د سپتمبر د 16 څخه بیا د نومبر تر 18 نیټې پورې په ګیونجو موزیم کې نندارې ته وړاندې کیږي. د دوو آثارو د فیس په توګه به مخکې ته نندارتون افغانستان ته 250,000 امریکایي ډالر د فیس په توګه ورکول کیږي او د نندارتون څخه د لاسته راغلو عوایدو 70% خالص عواید به افغانستان ته ورکول کیږي.
حکیمی صاحب که چېرته دا وایست چې افغان حکومت او په خاص توګه د اطلاعات او کلتور وزارت به کوم آثار په دغه نمایشګاه کې نمایشته کی دي یا نندارې ته وړاندې کړي؟
د شاوخوا 15 پیړۍ مخکې تر میلاد بیا تر 3 میلادي پیړۍ پورې دور آثار چې په بیلابیلو سیمو کې لاسته راغلي خو مشهورې د طلاقتې څخه لاسته راغلي آثار دي چې دغه مجموعه چې د افغانستان یوازینۍ مجموعه وه د څو لسیزو په اردو کې او د باختر گنجینې په نوم یادېدله دغه 231 قلم آثار به هلته نندارې ته ایښودل کیږي.
حکیمی صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان کې د آثارو عتیقه آثارو یا سابقه آثار د دې د ساتنې په برخه کې بعضې مشکلات شته دي، یعنی جدي اندېښنې موجودې دي، په دې رابطه به ملته بحث وشي؟
هلته به پر دې باندې یوازې هغه بحثونه وي چې د افغانستان پر قدامت او لرغونتوب او بډاینه به خبرې کیږي او د افغانستان کلتوري شناخت به هلته ډېریږي. ولې پاتې شو د لرغونو آثارو د ساتنې موضوع د اطلاعات او فرهنګ وزارت د آثارو د وړاندې کولو تر څنګ د هغو آثارو پر ترمیم او رغونه کار کوي کوم چې تازه لاسته راځي او د دې تر څنګ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پاره ځانګړې شوې امنیتي قطعه او نور امنیتي ارګانونه شته دي چې زموږ سره همکار دي او د افغانستان د لرغونو آثارو د قاچاق او نورو مسایلو په مخنیوي کې زموږ سره مرسته کوي او چې کلمو مې اطلاعات او فرهنګ وزارت ته سپاري.
حکیمی صاحب، د افغانستان ډیری آثار یعنی په نورو هیوادونو کې وړاندې په قاچاقي ډول وړل شوی دي، په دغه نمایشګه کې باغ اثر او تم ځای ورکول کیږي او ک پراتلون کې د سپلانونه تاسو لري چې هغه اثر هم راټول شي او ننداري ته وړاندې شي.
تر اوسه پورې د نړیوالو هیوادونو په مرسته زموږ لزره ورک یا د افغانستان څخه وړل شوی اثر بیرته اطلاعات او فرهنګ وزارت ته راستانه شوی او د مهال زموږ سره دي. ولې په دغه نندارتون کې یوازې هغه اثر دي چې موږ تر اوسه پورې خوندي کړي دي او موږ تر دې مهاله اتلس ځله نندارې ته وړاندې کړي دي او یولس هیوادونو ته وړل شوي دي. یعنې په جنوبي کوریا کې د دولسم هیواد په توګه د نولسم ځل لپاره نندارې ته وړاندې کیږي.
داود افغانستان د اطلاعاتو د فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی چې په جنوبی کوریا کې د افغانستان د لرغونو آثارو د نندارتون د جوړېدو په اړه زموږ د همکار حدیث پردیس پوښتنې ځوابولی.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
د افغانستان د سرحدونو قبایلو چارو مرستیال وزیر شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال پر سیاست یو نوی کتاب لیکلی. دا کتاب افغانستان او انسان محور سیاست نومیږي. په دې کتاب کې راغلی چې افغانستان تل د بهادوری د کیسو لپاره مشهور پاتې شوی، خو د لیکوال په خبره دا بهادوری د خلکو د زغم او سوله ییز مبارزو نه بلکې د تورې او ټوپک چلولو پر اساس ښودل شوی چې سمکار نه دی. زموږ همکار بشیر ګواخ د غفور لیوال سره په دې اړه خبرې کړي او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې له افغانستان او انسان محور سیاست څخه موخه څه ده.
په افغانستان کې هم لپاره مرغه تاسو پوهیږئ چې په تیرو لږ تر لږه نیمې پیړۍ کې نور ارزښتونو ځای نیولی و. د یو فرد قدرت ته رسېدل، د یو حزب قدرت ته رسېدل، د یو ایدیولوژۍ واک ته رسېدل، دا اهدافو او د دې لپاره شمیر انسانانو وینې توی شوې، ووژل شول، مهاجر شول، کورونه لاړ شول. د دې کتاب اصلي هدف هم دا دی چې څنګه د افغان انسان یا د دې هیواد اوسیدونکو ژوند پکې ښه شي.
لیوال صاحب، دې کې تاسو دا اولنۍ موضوع چې دا د څلوېښت کاله د سولې ناهیلې لټون تاسو داسې عنوان ورکړی، د دې کلکشن ته تشریح راته وکړئ. تاسو د سولې د راتګ نه ناهیلې یې که څنګه؟
په دې مقاله کې لیکل شوي دي چې څنګه کوم څلوېښت کاله دي، دا له دیارلس سوه دوه پنځوسم کال نه چې سلطنت را وپرځېد بیا تر دیارلس سوه دوه نوي کال پورې دغه څلوېښت کاله دي چې افغانان ټول په دې کې د سولې په هڅه کې وو، مګر سولې ته ونه رسېدل. په دې مقاله کې هغه ټولنیز، سیاسي او اقتصادي عوامل معرفي شوي دي چې ولې موږ څلوېښت کاله د سولې هڅه کړې خو لا هم سولې ته نه یو رسېدلي. زموږ په فرهنګ کې د سولې ځای چیرته دی؟ زموږ په سیاست کې ولې سوله اصلي محور نه دی؟ او زموږ په اقتصاد کې ولې سوله نشته؟ چون سیاستونه د نورو افکارو دپاره شوي او د افغان انسان د هغو افکارو دپاره قرباني شوی دی چې همدې دپاره سوله نه ده راغلې. تر هغو چې موږ د سیاستونو په محراق کې افغان انسان واقع نه کړو او ټولې هڅې پر همدې محراق راونه څرخو، تر هغو پورې سوله هم نشته.
اولی ول صاحب، تاسو په دې کتاب کې دا خبره هم کړې ده چې خلک وایي چې افغانستان د زمرو وطن دی، خو تاسو وایي چې پیدا شي دا سمه وي خو په انسان پسې سړی چرته لاړ شي، د دې نه مو مقصد څه دی؟
له پیړیو پیړۍ راهیسې د دې لپاره چې زموږ جغرافیه داسې وه چې له بده مرغه ډېرو تړاکونو شاهده وه او موږ باید ټول عمر په جګړه کې تېر کړی وای. زموږ دغه جمعي شعور ډېر زیات خشن او تاوتریخجن روزل شوی دی په پیړیو کې. زموږ ادبیات ټول د خشونت هڅوونکي دي له بده مرغه. زه په عواملو دلته خبرې نه کوم چې دا ښه کار دی که بد کار، او آیا دا یوه اړتیا وه که نه وه. مګر ټول عمر موږ د تورې، د وژنو، د سر پرې کولو، د سترګو را ایستلو هڅونې کړي دي په ادبیاتو په فرهنګ کې. که چا دې وطن ته بد را وکتل نو سترګې به یې وباس. او افغانستان د مرو وطن دی، افغانستان دی، شا
شاهینانو د کانګانو ای په کله چې ماشوم دغه ادبیات اوري څه فکر کوي آیا دا خدای مکړه خدای مکړه دا د تناورو هیواد دی دا سمه ده چې هلته د سمبول مسله مطرح ده تشبیه مسله مطرح ده ولې مونږ یوازې له دغسې څیرونکو ځناورو سره تشبیه کیږو دا پخپله د انساني کرامت پر خلاف خبره ده همغه دپاره ده زما د یوې مقالې په اصطلاح ارخیز سرلیک دی چې داسې دی چې چا وویل چې افغانستان د زمرو هیواد دی ما وویل وی به خو په انسان پسې چېرته لاړ شم
عبدالغفور لیوال که هم اوس د افغانستان یو چارواکی او کارپو دی خو د یو ښه شاعر په حیث هم په ټولنه کې منل شوی او خلک ورسره مینه لري. د دوی دوه شعرونه درته د خپرونې په دې برخه کې وړاندې کوو. یو شعر درته زه لولم او بل به له پامیر ساحل نه واورو. ای خلکو اے خلکو ساگان ملوبو غواگان ملشدو اوزون مل پیرزو ڈکو سا اے خلکو ساگان ملوبو غواگان ملشدو اوزون مل پیرزو ڈکو سا میچن مو تل گرزندا جوالون مو پغان مو درانا او د باغ هوا مو د سرو مڼو په وږمو ښکلې اوسا په ویالو کې مو د ګلبوټو سنې خدای مرې جوا او شنې غونډې مو خدای د مستو شپنو لیا قربان او یرزار تش مکړه کلا خلکو اے د منی خلکو دسترخان مولا ډوډۍ غړک مولا شړومبو او بډه مولا پیازا کله تش ملره اے خلکو خلکو اے د منی خلکو دسترخوان مولا ډوډۍ غړک مولا شړومبو او بډه مولا پیازا کله تش ملره او په باغچو کې مو او په باغچو کې مو د ګل خندا تل پاتې اوسا ماستا سومنس کې یو د ګلو سانګا یو د ګلو غوټۍ همدا سناوي په پالنګ پرې خېده ز هو ز ورزمه چې د خدای له ملایکو ورته نور راوړم او له کوثر یو جام ډک درنا د خدای له رحمه یو لپه شبنم او له جنته د غنمو طلایی غاڼې ما د هغې دنیا سفر ته داسې ملا تړلې او ستاسو چم کې او ستاسو چم کې چې د مستو خنداګانو له سندرو د خدای تش نه لري زما ګل غوټۍ د ناس په خوږ بستر کې خوب وړې ده
مکتبی د برکلی صاحب زادایم یوم آس یو شړی قصیده می پخه کړی ګرځومه کوزړی ځوان مرید د چرخی پیریم رنگ دی ورکشی کوډه نکړم کوډه باسم بند بختونه خلاصومه د مینو زړو رایباریم شکرانه می یا ممیز دی یا توتان یا مری څوک د سمال راته خامک کړی څوک را جوړ کړی خولې د برکلی صاحب زادایم یوم آس یو شړی انجونې ګرد رانه تاوي تاویزونه رانه غواړي ملا تل راته په قار وي سل کوپرونه راته وای خو پروای ډیر نه کړم خدای زدولې د کوسکلی په ظلمیو باندې ګران یم ما ته راز د دوی معلوم دی یو د خان په لور مین دی بل لیدلې د ملا صاحب لمسی د برکلی صاحب زاده یم یو می آس یو شړی. د شند توت ډډې ته ناست یم، شنډو ښځو ته تعویز کړم، ماشومان له ځېله خلاص کړم. د برات د میاشتې سر دی، نن اوله پنجشنبه ده. یوه پیغله راته ناسته، زخته ډېره ښایسته ده، وایي داسې تعویز راکړه چې مې پلار لږ مسلمان شي، میرات مړی ولور کم کړي، خوږ جانان مې مسافر دی، په دوبۍ کې مزدوري کړي. نیمه شپه چې شیرابره په سندرو باندې سرشم، ټول ماران مې پوهده دي، غږوم ورته شپېلۍ، د برکلي صاحبزاده یم، یو مې آس یوه شړۍ. ژرندګړی مې ښه یار دی، ډېر شپې سره یو ځای یو، ظالم ښه مستره بابي دی، د ځوانۍ سندرې وایو، شپه چې ښه ډېره پخه شي بیا نو بله کړو دوهۍ، د برکلي صاحبزاده یم، یو مې آس یوه شړۍ. ژرندګړی چې نن راغی په خندا یې راته وویل، صاحبزاده کیسې ته غوږ شه، نن وړه مې د خان یوړل، کور یې ډک له میلمنو و، څوک له ښاره و راغلي، په انګړ کې شور ماشور و، یوه ښکلې میلمنه وه، په ښایست و ښاپېرۍ، کلیوالو غوندې نه وه، ښکارېدله مکتبۍ، شرمېدله پټې وویل، صاحبزاده یار ته دې وایا، پیرخانې ته دې سلام دی، یو تعویز خو راته وکړه چې جانان ته شم منظوره، شکرانه به پوره درکړم، خدای دې مکړه ادې بوره. مکتبۍ راته دا وویل، بیا یې راکړ دا کاغذ، ژرندګړي توبې وکړې، ویلې ورانه زمانه شوه، مکتبۍ نه وه بلا وه، په خندا بېرته ستنه شوه. په کاغذ کې ولیکلي، په سندرو یم مینه، د نغمو یم لیونۍ، په یو چا مې زړه بایللی، غږوي ښکلې شپېلۍ، یو تعویز ورباندې وکړه چې ما ګل کړي د پګړۍ، د برکلي صاحبزاده دی، یو یې آس یوه شړۍ.
او دا هم فرهاد دریا چې د ښاغلي لیوال یو شعر سندریز کړی دی.
ی خلکو 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 کولو خلکو منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے دات سے خپڑی واخلے بارل یو ستڑی واخلے دات سے خپڑی واخلے بارل یو ستڑی واخلے ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې آئینہ میں صاف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سور پر نک روزو یہ دے ناوے سپین مڑو ون خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکه غنمو کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سرارتا و منډا لکه غاڼې سرارتا و منډا لکه ناوې نرا روان شیرا لکه یو خو غنې همدا سه بند په بند کو لای دی ژوند 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 خو 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 لای دی ی خلکو 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 کول خلکو منی سه ژوند ته ټوپک منی سه.
نادر خان علیل د لکی مروت د میلا مندراخیل کلی اوسیدونکو د پښتو ژبې یو خوږ ژبې شاعر دی. دوی په اقتصاد، سیاسي علوم او پښتو څنګه کې درې ماستر یې اخیستي. عمر یې له 500 کال پورته دی او دا محل په لکی مروت کې د محکمې زراعت یو افسر دی. دوی په دې ورستیو کې د شاعرۍ یو کتاب چاپ کړی دی چې په اړه یې زموږ همکار سیلاب مسعود راپور لري.
د نادرخان علیل دا کتاب په یو سل شپږ پاڼو دوا سوا اوه مخونو مشتمل دی چې پکښې د یو احمد دوه نتونو اته دوه شریزو او یو سل اوه غزلونو په شمول ټول اوه سوا دوه پنځوس شعرونه لیک موجود دی. جاوید احساس پوجدو او پروفیسر رحمت الله درد په لانډو ټکو کښې د کتاب او د شاعر د شاعرۍ جاج اخستی دی. پروفیسر رحمت الله درد لیکي چې نادرخان علیل رښتینې شاعري کوي، د مصنوعیت او تشې قافیه بندۍ نه ډډه کوي. ځانګړي اسلوب، روانیت، د لفظونو کلک تړون، د معرفت رنګونه او د ماحول دردونه د دوی د شاعرۍ نمایاں خد و خال دی. او غټه خبره ده چې شاعر په هر شعر کښې په خپله موجود دی. د خپل کتاب په باره کښې نادرخان علیل په خپله سویایي وار وای زنې د کتاب جوړښت معیاري، کاغذ زړچاک نفیس تای او د لکی مروت رڼا ادبی جرګې خور کړای دی.
د نادرخان علیل د ژوند او کار په اړه مو د سیلاب مسعود راپور اوریده. مقدس احمدزی شاعره، خبریاله او د میرمنو د حقونو مبارزه ده. نوموړی د لوګر ولایت د ازري اوسیدونکي ده، خو دا مهال په ننګرهار کې اوسي. د شاعرۍ یو کتاب چاپ شوی او وایي نوره شاعري هم کړې ده. د هغوی خبرو او یو خوندور شعر ته ستاسو پام راګرځوم.
خو د ژورنالیزم په برخه کې مې لنډمهالې کورسونه او انسټیټیوټونه تعقیب کړي دي. زه لا په شپږم ټولګي کې وم چې شعر مې شروع کړ. ما په هغه وخت کې شعر لیکل او ټولګي زه د ترانې ټیم سره مشره وم. ما په ښوونځي کښې باندې ترانې ویلې. ځینو غونډو ته بتلم، ادبي ناستو کښې باندې برخه اخیستې د ښوونځي لخوا. نو ادب به مې وروسته لحظت سره ترڅنګ ژورنالستیک یا د خبریالۍ له برخې سره ډېره مینه پیدا شوه چې دا له ادب سره تړلي دي. او ځان مې هم ور ورسوه، شعر مې ولیکه، لیکوالي مې وکړله او اوس هم په دې برخه کې کار کوم. د ژورنالیزم په برخه کې خبریال پاتې شوم. موږ خپل بهیر لرو چې هغه بهیر ما خپله هغه جوړ کړ د کور په نوم باندې. او چې خپله د کور په نوم ټولنه هم لرم، میرمنې را سره دي، چې موږ د کور په نوم بهیر لرو. دلته شاعران را ځي، موږ مشاعرې کوو، د کره کتنې غونډې نیسو، چې د همدغې کور ادبي بهیر په نوښت باندې موږ څلور نیم سوه شاعران موږ سره کار کوي. په ننګرهار ولایت کښې چې دي، کلي ولسوالۍ هم دي، او ترڅنګ یې په دغه غیر له کور ادبي بهیر نه موږ له نورو ورونو سره د دوی په بهیرونو کښې په مشاعرو کښې برخه اخلو. د هماهنګۍ لپاره، د همغږۍ لپاره دوی په غونډو مشاعرو کښې هم ګډون کوو. شعري ټولګه مې چاپ شوې دوه کاله، شعري ټولګه چاپ شوه لکه درې کاله مخکې. اوس مې د ادبي ټوکو یوه ټولګه لیکلې ده، ناول ملي کله بلند سپور د ملي کله او یو ملي کتاب زبر خپل یو شیر وایما د بیا وسیرانه جوړ شوی د انسان جوت کې د بیا وسیرانه جوړ شوی د انسان جوت کې پیدا مې نه کړو ډیر مې ولټو ځانو جوت کې څه موده کېږي د ښایست مې صفتونه کېږي څه موده کېږي د ښایست مې صفتونه کېږي څه موده کېږي ما هېڅ کړی دی جانانو جوت کې کیلا راشي زبا سینه په سالو پیوند کړم زه په یو سره ګرځوم دا ارمان جوت کې داهي شکر دی له تا سره یوازې نه یم د مینو چیرته وي د دومره زغم امکان جوت کې او خلاصه کړکۍ نری شمال او د باران څاڅکي په خدای قسم یو څوک نه دی ستا په شان جوت کې پیدا مې نه کړو ډېر مې ولټو ځانو جوت کې هیله ده چې خوښ شوی به مې وي
له همدې سره د مشال رادیوي مجلې دا غنا تړو او لتا سوې اجازه غواړو نور ډیر مطالب به دراتون کې ونی په غنا کې در توړاندې کړو خو وختونه
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازي او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څه حال
خو واډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هله ځلې رواني دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړی
د رباب مقابله ولا پای کوم زما په پوزیشن راغی
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړي هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو